سلامون ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو له کبله د مړو شمېر یو سلو څلورو ته رسېدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د مرغومي جدي له شلمې په سیلابونو اورلګیدنې ګاز نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول او یا هم نیمه ویجاړ شوي دي او څه باندې 10,000 څاروي تلف شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د هوا سړې څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب شوې ده. په بدخشان کې د یو مسافروونکي موټر د وختو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لنډ کروزر موټر د میامی ولسوالۍ په شاجګون سیمه کې نسکور شوی دی چې شپږ کسان پکې مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دغه پیښه کله شوې ده خو ځینو سرچینو ویلي دغه پیښه د جمعې پورې شوې او دغه موټر د بدخشان له مرکز د میامی ولسوالۍ پر لور روان و. د واوري زیات ورخت د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د یونسکو په حواله ویلي دي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښځو د ښوونځي او د تک او د تګ دی او شمیر 2 میلیونه ته رسیږي له ښوونځي او بې برخې دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دي تر هغو چې محدودیتونه سم د لاسه لرې نه شي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو پرون د دغې سازمان د سرمنشي د مرستیال امینې محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر یې پای ته ورسوه لیکلي چې وضعیت افغان خزی او انجونی له داسې برخلیک سره مخامخ کړي چې په کورونو کې بندیان دي له حقونو سرغړونه کوي او د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچوي. د ایران سپای بازاران انقلاب خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یو تیروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دا ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او له هغې مخکې متحده ایالاتونو سپای بازاران په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. او د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوایی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډېر ژر برېتانیا ته رسیږي چې د چلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. برېتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې پریستای کوویلي دغه عمله به ډېر ژر د برېتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري ټانکونه جنگی ټانکونه ورکړي. نومړی برېټانیا نومړی غربي هیواد ته چې پر اوکراین دروستي یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپل ژمنو یک عمل کول نه غواړي او یا نشي کولای چې عمل پرې وکړي. دا چې بلینکن ولې داسې څرګندونه کړې د افغانستان په اړه داسې څرګندونه کړې دي وړاندې مجله کې به پرې راپور او مرکې کې به درته وښربو. د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي سړې هوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته تلفات اړولي دي.
104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او 90,000 څاروي له منځه تللي.
بلندې مجله کې به په راپور کې د هغه خلکو خبرې هم وورو چې وروستۍ یخې هوا زیانمن کړي دي. په خوست کې یو روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی خو تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی. د خوست ځایي اوسیدونکي وایي چې اوس دغه روغتون بیرته د تخریب په حال کې ده. دا چې ولې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی راپور کې به درته ولرو. د خیبر پختونخوا د ادمخیلو درې بازار نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې نړۍ هېوادونو لپاره د وسلو جوړولو ګرم بازار دی. ولې مخنه نیول کیږي؟ مجلک ویدر توید. د ایران سپای بازاران انقلاب د امریکا په تور لیست کې شامل شو. وړاندې مجلک به د احمد تکل نه دلیل واورو. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی شي او یا نه غواړي چې وی کړي. بلینکن د خبرې په افغانستان کې د نجونو ښځو او پټول کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د وی پښتنې په ځواب کې کړي دي. اسمت سروان نظر په استډیو کې مل شوی دی. سروان صاحب، که تاسو ته د بلینکن د خبرو جزئیات وایي چې په دې خبري کانفرنس کې بلینکن نور د افغانستان په اړه څه ویلي؟
ډېره مننه. بلینکن لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو خو په همدې موضوع د ښځو په ارتباط خبرې کړې دي. وایي طالبان هغه څه چې په خوله وایي په عمل کې نه کوي، یا یې کولی نشي یا نه غواړي چې وکړي. بل د دې خبرو مهمه موضوع دا وه چې له افغانستانه بهر ته ترهګري کمه شوې ده. د جمعې په ورځ د شیکاګو پوهنتون د پالیسی په انسټیټیوټ کې دا خبرې کولې. هلته وویل تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې په حقیقت نه دی بدل شي. بلینکن په خپلو خبرو کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو ته په اشاره وویل امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې دننه لمنځه یوسي. په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته د امریکا په یو هوایي برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د دغه ښار په شیرپور مینه کې ووشل شو. طالبانو څو ځلې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښي شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې د متقابلو ګټو او د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته البته په اشاره وایم چې د طالبانو حکومت د امنیت د ټیګش په اړه خپل کړیو ژمنو ته ژمن دی. په همدې منځ کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانان په خپل هیواد کې دننه له ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بیخبری تورنوي. د پوځي چارو کارپو اسدالله نادم ازادي رادیو ته وویل د امریکا او د هغوی د نږدې متحدانو په اند په افغانستان کې تروریزم زیات شوی نه دی، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په شان تروریزم شته. خلک له واکمن نظام چې د ده په وینا د امریکا په وسیلې واک ته رسېدلي له کړاوونو سره مخامخ دي. ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، کاري مسؤلیت نه لري، ان د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري. د طالبانو حکومت وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي دي، خو ډېر خلک د طالبانو د شریعت په تعریف نه پوهیږي. د دوی په وینا دوی نه پوهیږي چې طالبان شریعت اصلا څه شته وایي. د داعش خراسان څنګه تر ډېره د دغو په افغانستان کې بریدونه کړي دي او د ډېرو بریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. له همدې کبله ډېر افغان کارپوهان وایي چې تروریزم په افغانستان کې دننه ختم شوی نه دی. امریکا شاید تر یو حده پورې په دې برخه کې په حقیقت کې صحیح خبره کوي چې له افغانستانه به امریکا او اروپا ته تروریزم نه متوجه نه وي، خو دننه افغانان لا هم له تروریزم کړي شي.
ډېره مننه. کورمودان اسمت سروان و چې د بلینکن د خبرو جزئیات را سره شریک کړل. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنون کي توریالۍ زازی هم را سره په استډیو کې مل شوی دی. خغلی زازی، تاسو تم خرغلاست یو کتاب سره ته وایي راپور مو واوري د سروان صاحب د بلینکن ټولې خبرې په جزئیاتو وکړي. د بلینکن د خبرو دې برخې ته به تم شو چې ویلي نور د افغانستان سیمې ته د تروریزم خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هر ورځ ادعا کوي چې د غوی خاورې ته د افغانستان د تروریزم خطر ده. دا هلته تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو د سیمو د هیوادونو ترمنځ یو ډول د نظر اختلاف شتون نه لري؟
سلامونه نیکی هیلی غلی سیال سیب تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل ولست وړاندې کوم. ګوري دلته دوا بر قدرت خپل منځو کې په جګړه کې دي چې و روسیا ده او بل امریکا ده. دوی په خپل منځو کې هیڅ کله مستقیم جګړه نه کړه، ماګم غیر مستقیم هیوادونو کې جګړې پیل کړې دي د خپل سیاسي ګټو لپاره. دا څل لوبې چې تنن ورځې په افغانستان کې تر سره کیږي عامل په خپل همدغه امریکا ده. هغه څه چې امریکا وغواړي په افغانستان کې تر سره کیږي. او دا اوس چې بلینکن دا ادعا کړې ده چې مثلا د افغانستان ترهګری ډلې کمې دي او پاکستان دا کړی دی چې د افغانستان څخه ترهګری ډلې زموږ پر هیواد باندې حمله کوي. ګوره پخپله پاکستان یو ډیر درواغجن سیاست لري او د پیدایښ نتن ورځې پورې دا سیاست غوره کړی ده. اول تاسو ګوره پخپله پاکستان چې پر افغانستان باندې دا کې دوی په بنگلاديش باندې سل زره نفر وبرید وکړل. دوی هم مسلمان دي، هغه مسلمانان دي، دوی غو په مېرمنو باندې دوی جنسي تجاوزونه وکړه، د دې هیڅ یاد نه نووزی. بل دا څه دلې چې د جهات نامه باندې په افغانستان کې د ټول سيزو کې واقع دي او د ولس او د هیوادي غمیز سره مخامخ ده، عامل هم دغه پاکستان د بلدي ټول په پاکستان کې روزل شوې دي.
زازای سب دلته بل پختنه مطرح کیږي چې چرته بلینکن وای چې په افغانستان اوس نړۍ ته د توریزم خطر نشته ده او پاکستان بیا د اکوي چې نشته، تاسو دا وایي چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده. خپل افغانستان کې د نن وګور په دې رستي او کې دغه سبان دی او کال کې افغانستان کې د سپیخي شوې دي چې دایشه دغه پړه پر غاړه خېسته ده، دغه داخل کې چې بریدونه کیږي، آیا دا د توریزم خلاف بریدونه دي کنه دي؟
بخنه غواړم زه لکه چې صحیح پوه نه شوم، افغانستان دروغجن نه ده، پاکستان یو خطر دی او دروغ.
بله بله، زما پوښتنه مام ده چې تاسو په ادا کوي چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده، خو خپل کده نه افغانستان تر شو خپل افغانستان کې بریدونه کیږي، دغه بریدونه څنګه ارزوي؟ آیا دا توریزم ده کنه ده؟ بلې زابه سر څنګه غږل دی؟
څنګه تنه ورزي پوری شو دي توریستو دلو تراګر دلو ټاپر په وسله شو دي او دا مغړ د غټن ټول په پاکستان کې روزل شو دي، په افغانستان کې نه روزل شو دي. اوس پاکستان غواړي خپل تیر شوی تاریخ چې په دې څول سيزه کې په افغانستان پر وړاندې د افغان پولیس پر وړاندې هغه بشري جنایتونه تر سره کړ، اوس غواړي چې دا ټول هغه څه جنایتونه بشري جنایتونه چې پاکستان په افغانستان کې کړی دی غواړي چې پر افغانستان باندې وغورځوي. او له بلې خوا نه پاکستان ته افغانستان یو عایداتي منبع و، ولې د افغانستان څومره چې د افغانستان سره کېدلې دا ټول د بهرنیو هیوادونو له خوا نه پاکستان اخیستلې. دا وروستیو کې دغه مرستې مستقیما امریکا اوس د خپله د افغانستان سره کوي، او پاکستان غواړي ترڅو چې د دوی واک
او توان او قدرت ورسیږي، دوی نه غواړي چې افغانستان یو ځواکمن یو ځواکمن. زاز صاحب کډام رته پلانډ کې وای، په بخینه سره کډام رته پلانډ کې وای چې اوس د افغانستان علاوه د پاکستان نشاغوي چارواکي دا کوي چې د پاکستان د افغانستان ورته خطر ده. آیا نور نړۍ ته د افغانستان د توریزم خطر شته؟
هم دغه ټول نړۍ هم دغه جنجالونه افغانستان ته پیدا کړل. افغانستان خو یو آرام هیواد و، هم د اوس هم دغه امریکا هم دغه ګاونډي هیوادونه د شمال هیوادونه ګاونډي هیوادونه د ایران او پاکستان دوی ټول اوس د افغانستان په کورنۍ مسایلو کې حکومتي او نظامی مسایلو کې مداخله کوي. تاسو په نړۍ کې کوم هیواد ګوري چې په دې شکل سره چې په افغانستان باندې دوی د غلوبې روانې کړې دي د نړۍ بل هیواد اجازه ورکوي؟ اوس مثلا د ایران وزیر خارجه سره
دی ترکی
وزیر خارجه
زازای سب دلته یو بل پختنم کوم، کله چې په 2001 کال کې د افغانستان القیدی پر امریکا بریدونه وکړل، هغه مهال خود افغانستان نه بریدونه وشول،
نه د پاکستان بریدونه وشول، بن لادن چیرته په پاکستان کې په هیبت آباد کې ونوژل شو.
نو بیا ولی برعکس امریکا پر افغانستان برید وکړ، ولی په پاکستان بریدونه کړو؟
دا خو پاکستان خو دی امریکا یو انجو ده، هم دې لپاره د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته یو پاکستان او اسرائیل امریکا انګریزانو د په سیمه کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره جوړ کړ. وستاسې هغه پریکړه قطعنامه د 1940 شپېتم د ملل متحد اجازه امریکا ته ورنکړله چې په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي. دوی غواړي چې په دې سیمه کې افغانستان ځان ته هغه د خپلو سیاسي ګټو مرکز ګرځول دي. دوی د افغانستان باندې اصلا هیڅ انساني ترحم نه لري، خپل ګټې به غواړي چې تر سره.
ډیره مننه کور مودان د سیاسي چارو شنن کې توریالۍ زایزای و چې د بلینکن د خبرو هغه برخی را سره و شاربل چې ویلې د افغانستان ووس نړۍ ته د توریزم خطر کم شوې دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو 12 ورځو کې د سړې هوا، سیلابونو، اورلګیدنې او د ګاز نیولو له امله 104 کسان مړه شوي دي. خاطر پردیس را سره په سټډیو کې مل دی. پردیس صاحب، تاسو راته وایي چې دغه تلفات په دې وروستیو کې څومره شوي دي، همدارنګه څاروي څومره وژل شوي دي او مرستې دغه خلکو سره څومره شوي دي؟
ډیر مننه. د غور ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر وای وکلن زوی وړ مشبه د سړی حواله ملمر شوی. نوموړي نن ازادي رادیو ته ویل درې نور اولادونه سخت ناروغ دي او په روغتون کې دي. د هغې د خبرې یو برخه به وورو.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تیرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم، خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
په دې برخه کې بیا ورته غوښتنې مطرح کیږي چې باید ژر تر ژره دغو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. له هغې وروسته په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. اوس تازه طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي یوازې دغې تپې او یو شمېر نورو عواملو د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 100 زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په تیر یو میاشت کې 40000 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توت ورسېدلي دي او دغه مرستې د مرستندوی مسؤولو خوا ورسېدلي دي. له دې سره خوا کې بیا وچا هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا یو 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي ترنیز توک تړتیا لري او که دغه ته په بیړنی ډول باندې د مرستو رسیدنه و نشي نو ښایي یو بشري ناورین رامنځته شي. بلې فریده جانې،
ډیره مننه. کور موادان خاطر پردې سو چې د په افغانستان کې د سړې هوا د څپې په اړه باندې چې خلکو ته تلفات اړولي او همدارنګه څاروي ته هم تلفات اړولي جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د افغانستان حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقوقو یو ناورین دی. دغه کارپوهانو دغه موضوع د جنوري په 24مه د خطر سره مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل څلور مخیزه اعلامیه کې مطرح کړی دی. همین هیواد سره دا هیواد صاحب کتا سره ته وای چې د غلامیه کې نور د افغانستان د حقوقي نظام هم درنګ د څرلوانانو په اړه سره غلې دي.
سلام تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د وکیلانو او قاضیانو د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګری ملتونه او د دې سازمان کارپوهانو له خطر سره د مخو وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د جنوري په 24مه بون منزل شي په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د حقوق پوهانو او وکیلانو له ناوړه وضعیت څخه سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو او کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې واکمنۍ وروسته مدافع وکیلان او نور حقوق پوهان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اعلامیه زیاتوي چې طالبانو هڅه کړې په حقوقي نظام کې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او وکیلانې پرېنږدي او له حقوقي نظام څخه په سیستماتیک ډول د ښځو ایستل یو تبعیضي عمل بللی. همداراز ویل شوي چې سلګونه ښځینه وکیلان یا څارنوالان د امنیتي ګواښونو له امله د هیواد وتلو ته اړ شوي او بیا هم په پټه ژوند کوي او حتی نشي کولی چې طالبانو ته د خپلو حقوقي کارونو او د جوازونو د نوي کولو لپاره لاړ شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې اساسي قانون نشته او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون ځانګړي محکمې منحل شوي او ډیری حقوقي کارکونکي او څارنوالان له دندو ګوښه شوي چې په دې کې تر ډیره حده ښځې هم شته دي. البته دوی ویلي ښځې یوازې هغه وخت په محاکمو کې څرګندېدلی شي کله چې د قضیې یو اړخ وي. همدا ډول د حقوقي طرزالعملونو قضایي تقررونو او د عادلانه محاکمې د طرزالعملونو مقررات او قوانین چې د پخواني حکومت لخوا پلي کېدل هغه هم ځنډول شوی دي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې اعلامیې د خپرولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ډېره زیاته مننه کور موادان همین هیوادو چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه اندېښنې سره شریکې کړې چې ویلې په افغانستان کې د حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقونو ناورین دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به د افغانستان ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د سپای پازاران انقلاب خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي پارلمان لخوا د یوې توریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. احمد تکل له سره په سټډیو کې مل شوی دی. تکل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د ایران سپای پازاران انقلاب څه وخت په توریستي لیست کې شامل شو او علت یې څه ده؟
ډیره زیاته مننه فریده جانې. د سپای پاسداران ځواک تر اوسه پورې د اروپایي ټولنې لخوا په د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی شامل شوی، مګر د اروپایي پارلمان د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ټولو وکیلانو، تقریبا اکثریت وکیلانو، رایه ورکړه چې دا د ایران سپای پاسداران ځواک باید د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شي او د ایران د د دې ځواک د لوی ځواک د عمومي مشر، یعنی د سپای پاسداران د عمومي قومندان عکس العمل هم د همدې خبرو په ځواب کې و چې ویلي دي ک اروپای ټولنه دا اقدام وکړي یا د رایه ورکړي یا دا ډله یا دا ځواک د تروریستي سازمان په توګه ونوموي، نو دا به یو لوی غلطي وي. البته د اروپایی پارلمان دا پریکړه اجرایات تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران اړوند خبري ویب سایټ سپا د راپور له مخې د دې ځواک لوی قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي که اروپایي ټولنه دا تېروتنه وکړي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. هغه هم در از ویلی اروپایي ټولنه داسې فکر کوي چې په دې ډول اقدامات سره به د دې لوی پوز بنسټ ولرزوي، خو هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅ کله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامي له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د دې غوښتنې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه ویبپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې د ځواک ته زیان ورسوي. سپای پاسداران په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو او یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤول دی. او البته د یادونې وړ ده چې دا ځواک خپل پلي سمندري ځواکونه او هوایي ځواک هم لري.
ډېر زیاته مننه کور موادان. احمد تکل و چې د ایران کې د سپای پاسداران انقلاب د خبرداري په اړه جزئیات راکړل چې ویلې اروپایي پارلمان باید دوی د توریستانو په لیست کې شامل نه کړي. اوس به بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، که تاسو مو د سپورت له ډګر خبر کړی چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
ټولو ته د سپورت په ډګر کې نن د نیوزیلند او هندستان ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه جریان لري. هند البته پای ته ورسېده دغه لوبه. هند په 8 وکټو وګټله، نیوزیلند یو سل 9 منډو ټارګټ ورکړی وو. هند بیا په 21 اوور کې د 2 وکټو په پریوتو سره هدف پوره کړ. په دې سره هند د لوبلړۍ هم وګټله او د دواړو هیوادونو ترمنځ به دریمه لوبه د جنوري میاشتې په 24 نیټه پیل شي. اخوا بیا د ایرلند او زیمبابوې ترمنځ هم دویمه یو ورځنۍ سیالي جریان لري. ایرلند د 295 منډو هدف ټاکلی، د ایرلند لپاره یو ور بیا هریټیکټر خاطو په هنه کړی دا اوس زیمبابوی لوبډل ته په هنه کوي د دې لړۍ لومړی لوب بیا زیمبابوی ګټلی و په بیگ بیش لیگ کې بیا سټیف سمیت یو ور بیا سلیزه وهلې ده دا په روانو سیالیو کې داغه دویمه سلیزه ده هغه نن د سیدنی تندر پر وړاندې 125 نسوځیدلې منډې وکړې د تندر لوبډلې یو ور بیا په دې سیالیو کې کمې منډې وکړې دوی یوازې په 25 منډو وسوځیدل تر دې مخکې د سیدنی تندر لوبډله چې فضل حق فاروقي هم ورسره لوبېده د بیگ بیش پر روانو سیالیو کې په 15 منډو وسوځیدلې و اخو بیا د سویلی افریقا په لیگ کې د راشد خان لوبډلې ممبئی کیپ ټاون نن خپل شپږم سیالي لپاره رایل سره پیل کړی ده د راشد دوی لوبډلې توپانه کړی ده او د یو سر درڅل وخمندو هدف ټاکلی ده راشد په نننې سیالي کې یوازې 14 منډې کړې دي او اوس دوی توپ اچونه کوي په انګلیش فوټبال لیگ کې یا د انګلستان په غوړه لیگ سیالیو کې هم دا اوس د لیورپول او چلسی لوبډله لوبه جریان لري دغه دواړه لوبډله د نړۍ په کچه ډیر زیات مینوال او شهرت لري د لیورپول په لوبډله کې محمد صالح د فوټبال یو مخکخ لوبغاړه دی او تر دې دمه هیڅ یو لوبډله هم نه توانیده چې ګول تر سره کړي
ډیر زیاته مننه کوم ودان بختیار ساحل او چې د سپور لګری هم خبر کړو بیرته به د افغانستان ګوندی پاکستان ته ورشو چې د خیبر پختونخوا د دمخیلو دری بازار نه یوازې په پاکستان کې بلکې په بهرنی هیوادونو کې هم د وسلې جوړولو مرمت او خرڅولو لپاره نوم لري دا چې څډول بازار ده په دې ریپورت کې وایو ګورو
دا د خیبر پختونخوا د دره ادمخیل د دری بازار دی چیرته چې هر ډول سپکې وسلې جوړیږي دا بازار د پاکستان نه علاوه په بهر هیوادونو کې هم د وسلو لپاره مشهور دی دلته د امریکایي روسی چینایي او ځینو نورو هیوادونو د وسلو په څیر ځایي وسلې جوړول کیږي چې د اصل په نسبت په ډیره کمه بیا خرڅیږي او خلک ورته دریواله وسله وایي د درې بازار په زیاتره دکانونو کې یا خو وسلې جوړول کیږي او یا هم پکې ځای جوړه او بهرنۍ وسلې خرڅول کیږي کله هم دا دکانداران په خلکو وسلې خرڅوي خو په خپل د کتابونو سره مینه لري
دا ټول خلک چې کندي دکانونه دي یا اصلي کور کوي به دغه نه دا ټول خلک لوړ شي یو ټیم ووسی لیبرېلا یو ټیم ویر کی
د درې بازار دکانداران وایي وسلې خرڅول یې کاروبار دی خو په خپل ورته د وسلو پر ځای کتاب لوستل ډیر خوند ورکوي
زما خپل یو شوق دی او ډیر شوق مې دا ورته توې چې ډیر شوق مې دی کله کله د پټو زم د سټی دی پونو کې چرته یاره لیبرری کې نو مثلا اغل تر رسیدل هم او د خپل خوخ یو څو کتابونه به کیو ګورم او ځان سره یې کو او اکثره کله کله رانه لیټم شي اجي څه وسې چې را تا خو لیټ کړو
کچا هم په خوا په پښتنو او په ځنګړی توګه قبایلو کې د وسلو شوق ډیر وو او اکثر به ویل کېده چې وسله د ځوان خایسته خو اوس وخت بدل شوه او دا وینا ناسمه بلل کیږي
هر چاله د علم ضروری ده وړاندې به دا کې دی شو چې ځوان خایسته کومه ده کنه اصله ده په بیا مو مشرور هغه هغه فرمایلو چې د ځوان خایسته کومه ده دا هغه ده علم ده علم په زیور سره ده کنه کلی سره چې کومه ده دا چې کومه دا غي خستای نو مطلب چې نر و د ځوان خایس چې کومه دا علم ده پوښ
د وسلو لپاره مشهور د دری بازار په څنګ کې د کتابتون جوړول په سر کې خلکو ته عجیب ښکاری ده خو اوس ورته هر وخت ګنښ مېر خلک چې پکې د سکولونو ماشومان هم شامل دي د کتابونو لوستلو لپاره ورسي
خلکو را تداسي مو چې په در ادم خیل شان دي چې کتابونه سکي دلته به سوک سکي فلان فلان داسې خو مونږ خپل ګول نه ځان سایت ته نکړو په ماغه مقصد مونږ روانو 2018 کې باقاعده د لایبرری بنیاد مونږ خپل مدد اپ ته هدبانه کې خل مخپل ورته په کرایې باندې زیونی ول د درې بازار کې بالکل اصلې ډیر د پاسه مونږ کتابونه سجاو کړل
راج محمد سلور کال وړاندې د خپل ځن ملګرو په مرسته د دې کتابتون بنیاد کې خوده او دا ودانی ورلا په رعایتي نرخ یعنی د میاشتې په 2500 روپۍ کرایه نیولې ده چې پکې یې په بیلابیلو موضوعاتو د پښتو اردو او انګریزي ژبه په زرګونو کتابونه راجمع کړي دي تر اوسه 1500 کسانو د دې کتابتون رسمي غړیتوب ترلاسه کړي او د کال یو نیم سل روپۍ فیس ورکوي.